ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نهنی می بجه شوی لند خبرونه لرو. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پانګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو مشخصول او له منځه وړل دي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازو ته دوی بلنه ورکړې و چې په دې غونډه کې برخه واخلي، خو هغه کوم استازی نه دی ورستولی. د همدم پونوم د میاشتنی مجلې د امتیاز د چیشتنی او مؤسسې مونسی همدم قریزاده جسد په میمنه کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې اغلی قریزاده د فاریاب د خبریالانو د ټولنې غړې و چې د جمعې په ورځ د ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې سا ورکړه. دغه مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې اغلی قریزاده نشتی دوی اونۍ مخکې د درملنې لپاره پاکستان ته انتقال شو. د همدم په مجله کې تر ډیره د شوزو پاړه مسایل خبري شي. د دې مجلې بنسټ په 1400 مریض کال کې شودل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا خپرونه نه خپرېده، خو سږ کال د لړم په میاشت کې د دې مجلې 15مه ګڼه له ځنډ وروسته خپره شوه. د اوکراین ولسمشر وایي د شمالي کوریا له هغو دوو نیول شویو سرتیرو تحقیقات روان دي چې اوکراینی پوځیانو د روسیې په کورسک سیمه کې نیولې دي. ولودیمیر زلنسکی په یو بیان کې چې نن یې په ټلګرام کې خپور کړ ویلي دي دا دوه عسکر چې ټپیان شوي وو کیف ته انتقال شوي دي او هلته د اوکراین امنیت له دوی څخه تحقیقات کوي. ولسمشر زلنسکی په ټلګرام کې د دې خبر له خپرېدو سره د نیول شویو پوځیانو عکسونه هم خپره کړي دي، خو داسې شواهد یې نه دي بیان کړي چې دا کسان دي د شمالي کوریا وي. که چیرته دا ثابت شي نو دا به لومړی ځل وي چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د نیول شویو پوځیانو تصویرونه خپرې شي. په مونی کې ماسکو ویلی وو چې د شمالي کوریا 1000 پوځیان د کورسک سیمې ته لیږل دي. کورسک د روسیې خاوره ده چې تر 1500 کیلومتر مربع ډیره ساحه د اوکراین پوځیانو نیولې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د وشل شویو کسانو ځینې کورنۍ له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وشل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې یو شمېر بریتانوي ځواکونو دا منلی چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بې وسلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون کې شهید شو. هغه هلته د نرس په توګه کار کوو. دغه سره نور ملګري هم بې ګناه انسانان چې هغه هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زموږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او د هغوی سره اوس مرسته شوي وه، خو نورې مرستې ته هم اړتیا لري.
د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباري چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې دغه راز راغلی چې دغه سرتیرو د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوي و چې ټول نارینه جنګیالي ووژنئ، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسټرالیایي بی بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی و چې آسټرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد 3 وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یو فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان له ډلې سبحان مصباح وایي په جګړو کې د بېګناه خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او ترسره کوونکي باید حساب تر راکاږل شي.
دلته خو اصل په دې کې ده چې کچیرته دوی په هغه مطبوع هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید هم راشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کومه جبران د خسارۍ چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، که نه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا 40 ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مصباح وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلې نړۍ ته راځي له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته، تم باندې جلې تم توجه نه کیږي، کله چې جلې زیږیږي چې ځان جلې ده نو.
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې ته اړ باسي چې خپل نوی زیږیدلی لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشومه یې پاتې شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاتې زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی امو وکری قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی آرخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چه خدای مکره لبادی پیخی سر مخکی گی دا نارامی یوازی چونهی دوام که بی خو که چیر دیر وقت ونیسی بیاد دپریشان یا جاور خبگان ورته ویل کی گی پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کی گی پا تیر لغو میرمنو سره چه لور نری ترولی وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور او زوی ترمانز دوگونه چلند زین خدی دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفوي. هغه لزه چې خدي سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شرایط که د مور د پاره دي که د ماشوم د پاره دي هغه هم را مساعد نه دي که نه، نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري، البته سم خواړه نه ورته برابرېږي، البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي د وړکیو د جلکۍ، یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت یعنی استثناء شته نویم چې ټول استثناء شته کې خو ځینې کورنۍ چې دي انجلۍ ته دومره نه خوشحاله کېږي نو تا باندې چې خوشحاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کېږي نو هلک چې وي بیا هلک ته توجه ډېره وي تا باندې په هغو کورو کې بیا د میندو دغه میندې چې دي د هلک مور هغه هم خوشحاله وي البته څومره چې موږ لیدلی دي څومره چې موږ ته معلوم شوي دي ځکه د هلک زیږون داسې یو افتخار مور افتخار ګڼي چې ما هلک پیدا کړی دی او دا د نجلۍ مور چې وي هغه بیا داسې یو رقم پریشانه یو رقم مړاوي دغسې نو تا باندې د کور له خوا هم هغو ته دغسې توجه کېږي چې مثلا نجلۍ د پیدا شوې ده نو بس نو دومره توجه و پام نه کېږي یو دغه مثلا د بل مثلا د خپله اقتصادي مشکلات دي چې په کورنیو کې سم خواړه نه ورته برابرېږي بل هم ده مثلا پلارونه چې دي که نه مور ته توجه نه کوه نو مور هم تا باندې اولاد ته توجه نه کوه چې ځان ته توجه نه کوه نو دا اکثر کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي
بلې کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې حتی مور ډپریشن ته ځي پس له داسې ماشوم د دې نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او بې ته زوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړه ویسي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ماته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی مثلا که زموږ د لوستی کشر ده یعنی لوستی ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي دغه تا باند کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه تا باند هغه نجلۍ ته هم توجه نه کېږي کله چې نجلۍ زېږېږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کېږي خو البته وروسته له دېده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی ته توجه کوله
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیری لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د صحي مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق کوم تصمیم نسي نیولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکړي او بعضي کسان کدا فداکاري کړې ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو لپاره تللي دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه میرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشومې پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکا درد مې بیانوا فریاد مکوا چې شې دې ګرد شزي مند سي وي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډک سي وي دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمانه نه دی را لیدلې دا همیشه دا ټپریانه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشريور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوا ته لمړی نه چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راځو ټولنیز فشارونو ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سوی یم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په ترلشغلګا پورې ورسېد د بست روغتونه پورې په لاره کې بې خپل ژوند ته لاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه به راولو فلاني به راولو فلاني راوغو غواړی هغه ډیره ښه پوخه زده، هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنګ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټر د شیانو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله، او که ژوندۍ وبه رسېدله بستروختون کې به سا ورکړله، یا به خپل ژوندۍ له لاسه ورکول، یا به ماشوم د لاسه ورکول. چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ شوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې. که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای دا سمه ده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنیو خپلو لونو باندې زده کړې نه کولې. که کړې وای اوس به پاره سیمه کې ډاکټره د دوی خپلې لونې وي.
خلک هم په دې سکه ګرم دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا ګڼو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅکله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې. ځکه چې که زمونږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوه، بیرته د دوی خپله ګټه وه. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی دپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
پرله پسې زیږون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی مسله عقله وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولی چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیدوارو ښځو دپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمن ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دې خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دې خپل صحت توجه کوي شي، او یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه، یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوړ څخه یو هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بېغبرۍ له وجې او د سیمې مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځو اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځو اوسېږي. نو کم داسې دا ما پیدا کړي، او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي. دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی، او دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دغه به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچه میرمنو د ژور خپګان
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوه هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي، یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلی شو چې عوامل یې مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمون تغییرات وی پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درک کوي، او کله کله غوایستي دوکي چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسره کوه، کومک نه ورسره کوه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاري وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دی سره مرسته وشي، دی د خاوند خانه، دی د کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، دغه درکه لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپل مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعض میندې ډېر تشویشونه کوي، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته وکړه چې د دغو حالتونو ځان لرې وساتلی شي.
که چیرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خپګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تتللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کلی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دوی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړه.
په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې جلۍ ده؟ تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، کله چې تاسو له میرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې حتی ما داسې یوه میرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغو ماشوم یې جلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله، یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویش څه هېڅ ارزش نه لري، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې جلۍ دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خواړه ونه کړه. پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغه نه هغه د خاښې او حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته به هلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د چا په رقم په کور کې پریوزي. هغه ماشوم ای پاس شپږو میاشتو نه بستورې وه، په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه شپې مې خپل سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جګر خونه ومه بېرته مثلا هغه مور دی، یعنی بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاس زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل که نه چې هغه چا وویل څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده؟
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کوره ووځي یا دغو ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا یې مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسه حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی و هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړو.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کړو، آګاهي ورکړو په دو کې چې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده، دغه نجلۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړی شي چې د دغه اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو، توانمند یې کړو دوته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درکې وي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاکې په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپل شخص دپاره دي، د شخص سره یې کوچې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کړو، خو بیا هم د دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آګاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي مرسته وکړي، چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري، یعنی یو عامله دغه مېلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214141. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
الما کئی چوکرا کی مانا او وینم علما کئی چوک را دی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر گویاوی شاو خواب دارد دا سلور پنج دنیا وارد ور تخان دیدار کی دارد ملاوی لویا نندار وید کابل پو آریانا لویا نندار وید کابل پو آریانا او بینم علما کئی چوک را کی مانا او بینم علما کئی چوک را کی مانا